په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د یو ساعته خپرونې ته هر کله او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر میاشتې 20. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو اوس خبرونه راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن دیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بي بي خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرې ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینهو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بي بي خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل سوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لاره په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی را دي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دی. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبې په ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي ټلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیستې. د هند صدر اعظم نریندر مودي د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 21 تنه مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 21 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبې په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. ښاغلي کارتر په 21 کلنۍ کې له 13 کلنې روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. استرالیا پرون له هند څخه د کرکټ په لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو نړیوال جام اتل سو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په څلور 24 اوورونو کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د شپږم وار لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه. د دې جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل سوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشت یې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې څلور لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. جرمنی کې یو کلتوري ټولنه وایي چې په کولن ښار کې د طالبانو له یو چارواکي سره د دوی د کتنې هدف له هغه سره د خپلو وړاندیزونو شریکول و. د راودري په نوم یو بنسټ وایي چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقونو څخه سرغړونې دوام لري. دا هم اورئ چې استرالیا د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخه ته. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي جګړو، اقلیمی بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت د ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان مېرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان یې د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنې دوی غوږونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد یې ګرځره بستور. موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مست برابر کړې چې موږ دا درون کار ونه کو نه دی.
د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشومان مړه او ټپیان کړل او خپلو میندو سره په ګډه دغه طبي پیښو ډېر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لږ تر لږه شپږ نوي زره ماشومان د افغانستان په لویدیځ په تیره بیا د هرات په زلزلو کې اغېزمن شوي چې ورسره د مرستو لپاره شلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په لوږې، شدیدې ناروغۍ او طبي پیښو سربېره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د ځینو راپورونو په اساس لږ تر لږه درې میلیونه افغان ماشومان له زده کړو محروم دي چې په کې لویه برخه نجونې جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د 2023 کال لاګست څخه نیولې تر 2023 کال پورې مستند شوی، د ماشومانو له بنسټیزو حقوقو څخه د سرغړونې ځینې قضیې چې پکې د هغوی جبري ودونه، له ماشومانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو ودونه، له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل او په ښوونځیو یا مدرسو کې د ماشومانو د مجازاتو په ګډون ځینې نورې پیښې شامل دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د رواداری سازمان د یو دیرش مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2023 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سړارونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، پې په دینی مدرسو کې د ماشومانو جنسي زورونه د پوځي سرتیرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې یې د زیاتوالي یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي. د رواداری سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر دا پیښې مستند کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتي میکانیزمونو او قوانینو نشټوالی او د هغو بنسټونو نشټوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوموړی د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځان آسیب پذیری اطفال، بخصوص اطفال که مورد خشونت قرار میگیرند،
د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا د هغو ماشومانو د زیان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې تر څنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان، معمولا د 14 کلونو تر منځ هلوکان، د ځینو طالب چارواکو لخوا د ډریور او خدمې په توګه ګمارل کیږي چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سوء استفادې له زیان سره هم مخ کوي.
د دغو ادعاو او د رواداری سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. په همدې حال کې یوه مور منیجا وایي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړي، لور یې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه، خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره وروسته یې د تره زوی پرېکړه وکړه چې په زوره یې واده کړي. منیجا زیاتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او د 14 لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخنیونې په برخه کې کوم ځای نه دی نیولی. منیجا ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د منیجې په وینا د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر 12 دی. هغې زیاته کړه چې لور یې له دغه اجباري واده خوشحاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
هغه اوس په ژوند نه پوهیږي، ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي، هره ورځ بهانې کوي. دوی کله چې لور ته څه ووایي چې راته یې راوړه، دوی ورته وایي چې نشو کولی، توان یې نه لرو. هره ورځ چې څه کیږي وایي تاسو باید هغه پټ کړئ او چاته یې مه وایئ.
د رواداری سازمان وایي چې دغه راپور یې له 101 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی چې پکې د مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیایي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي. د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ کې د ماشومانو له اساسي، سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په کابل کې د سوداګرو شوزو د ځنګړي نندرتون ځینی ګډونوال وایي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله ډیر کتونکو او ش بازار نه لري. د بیبي خدایجی په نوم په دغه نندرتون کې چې د تیرې چهارشمې پر ورځ په کابل کې پرانستل شوی، اوس هم دوام لري، د طالبانو حکومت یوازې شوزو ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
یو شمیر سوداګری خزه چې په کابل کې د بیبي خدیجی په نوم نندرتون کې برخه اخیستې وای، ډیر لیدونکو او ښه بازار نه لري. یو شمیر دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې دا نندرتون د لړم میاشتې په 24 پرانیستل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت نندرتون ته د نارینهوو پر تګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې ده. یوه سوداګره میرمن چې د لاسي صنایعو، جامو او د کور د زینتي وسایلو کاروبار لري او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای چې دغه بندیز د دې لامل شوی چې لیدونکي کم او بازار سوړ وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
صرف خانوما و اطفال اجازه ورود،
یوازې ماشومان او ښځې د ننوتلو اجازه لري. دا یو داسې هیواد دی چې پیر او پلور نارینه ترسره کوي. که نارینه وو نو شاید پیر او پلور به ښه وو.
په دغه نندارتون کې په څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل که څه هم یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په مرسته خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو، خو په خبره یې اکثره ښځینه سوداګرو په شخصي لګه غرفې په کرایه نیولې وې او د لازم بازار د نشتون له امله یې زیان وکړ.
ټول هټیوال ښځې وې، نږدې زر غرفې وې او د 30 ولایتونو څخه ښځې راغلې وې. هغه میرمنې به چې راتلې وې ویلې به یې چې پیسې نه لري، له خاوند سره یې دي. له بده مرغه هغه توقع چې موږ درلوده په دې اوو ورځو کې لیدنه تر هغې ډېر کمه وه. هیڅ پلور مو نه درلود.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې وتړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
شرکت
د سوداګرو لپاره په نندارتون کې پلور یوه مهمه مسله ده. نندارتون یې په بشپړه توګه خزینه کړ. په لومړي سر کې داسې احساس ده چې دا به د ښځو سوداګرۍ لپاره یو ښه حرکت دی، خو لیدونکو لپاره یې محدودیت وضع کړ او بازار ډیر ضعیف شو، ځکه زموږ په ټولنه کې په پلور کې هم نارینه تصمیم نیسي. نندارتون هم لرې دی او ښځې د ورور یا خاوند پرته نه شي کولای نندارتون ته ولاړې شي.
خریداري هم اکثر مواقع مردها هستند که تصمیم گیرنده هستند.
مقتدی طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه د دغه بندیز په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت څه موده وړاندې اعلان کړی و تر کومه چې یو میکانیزم جوړ نه شي په نندارتونونو کې د ښځو ګډون منع دی. د افغان سوداګرو میرمنو دغه و ورځینی نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت لخوا په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور له بندیزونو او محدودیتونو وروسته د سوداګرو ښځو یو شمېر تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو ناستې دي. تر دې مخکې یو شمېر افغان سوداګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي او له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
او سم د کرکټ لنډی، آسترالیا پرون د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د آسترالیا ټیم په روان جام کې لومړی سره شنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ سره بریا ته ورسید، خو بالاخره وتوانید کوربه هیواد هندوستان د جام په تر ټولو مهمه سیالۍ فاینل کې مات کړي. صفی الله ستنګزی د کرکټ نړیوال جام د پایلو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لسګو نظر مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړي، خو داسې ونه شول.
He'll come back for 2. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزینیو سیالیو نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبي لمات هي پته مخترا غلی وو، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې 2 منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ 2 وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 1.5 لک کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو، هغوی ماتې نه وخوړل. لیا او هیلو به کړی خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده و. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر خې پریکړې وکړې او د دې په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکاری ده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انځا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده.
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلې د لدی ډلې په توپ وهنه کې ورات کولی و 115 په تمنډي وکړي او توانه د دې نړیوال جام د سیالیو غوړه لوبغاړي شي. محمد شامی هم د و لوبو لډلې د چلیلو شته وکټ په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخ ستونکه شو. د هند ملي ټیم سر روزون کی راهول دراوید ویل هندي ټیم ډیر ښه لوبي وکړي خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو.
دس ا کوالټي اف کرکټ دټ وی پلی
په کوم کیفیت چې موږ دې تورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایو یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم هغه لمک خو استرالیا په دې اتل ولی سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږ ته ورسو. د غټیم په 1980م 1999م 2003م 2001م او 2015م کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې سرویش ډول نور طبي بوټي ثبت شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي چې دغه بوټو لمنځه یو شمیر یې سشکل په قرارداد هم ورکړي چې لاریه 4 میلیون افغانۍ اواید په لاس راغلي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي اوس د غولات په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمیر په قرارداد هم ورکړي چې لارې سش کال 4 میلیون افغانۍ عاید هم لاسته راوړي دي.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځیدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کال دي 4 میلیون افغانۍ په شاخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص ډول په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دی چنسوي نه دی یا روزل سوي نه دی په دې برخه کې او نه داسې مسلکي شخص دی سره وجود لري چې هغه دې تداوشي چې دا برخه کاټولې سي یا کټکولې سي د نه سي کولای او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمیرې په قانوني او یو شمیرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته وارديږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکا جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
الحمد محمد ترکی کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کونکو د ټولون د مسول په ایسپانې بعضی بوټي په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعضی خلک یې چې هغه کاج یا شکی د هغه د ورکېدو سبب شوی چې د افغانستان طبي بوټي د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ او ساتل شي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابین څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي هم دغه یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. په دې دغه د دې د ټولې دوه وخت باید معلومه وي په دې جدي پر څه وخت باندې ټولېږي. دا خلک باید پوکي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسولینو د معلوماتو لمخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوی چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نسته.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤلان وایي چې د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یوه چارواکي سره د کتنې موخه له طالبانو سره د بهر میشتو افغانانو د وړاندیزونو شریکول وو. اروپا ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د مشر عبدالباري عمر سفر لنجمن سوی دی. سنا کاکړ تفصیل لري.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤل عزیز سرشار د خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یوه چارواکي سره د ناستې کوربه نه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و، د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمېر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یوه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه هالنډ ته تللی و او په جرمني کې له میشتو یو شمېر افغانانو سره یې هم کتلی و.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې و، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق اساسي قانون، لویه جرګه، انتخابات، د متقاعدینو حقوق، د هیواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو درد په دغه حق له مسره خبرې وکړي. لبد مرغه د افغانانو د خوا ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمېر افغانانو په قربتو په یوه غونډه کې دغه د وینا د ویډیو له خپرېدو وروسته خبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال یې په هالنډ، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته یې د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی، ازادي راډیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې ورېدې کړې چې په کابل کې په دې خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې وو او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالنډ حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و، د طالبانو د یو جګ پوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالنډ د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د یوې بیانیې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه و او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ز عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کېږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کېږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څه نه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اسلام نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم، د بدغست ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام ما دا اسلام